دقیقې قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ساعته خبري مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي حزب التحریر د تروریستي ډلو ملکي برخه ده چې افغان ځوانان افراطي فعالیتونو ته هڅوي، او د ولسي جرګې لومړی مرستیال امنیت شورا د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې دته په خنډ جوړولو تورنوي. د دې راپورونو تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي، خو د خبرونه په خبرونو پیلوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرچکی ارګ مانی وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه ونیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وای چې د برمتنیونی د پیښو دوام به ناوړه نتیجه ولري، او د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د خبرونو تفصیل ارګ مانی وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان حکومت د وسلوال مخالفانو مخه ونیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال وین سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې موجوده ترهګر وځپي.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حق له بحث وکړو.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې باید ژر پیل سي، او دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ 22 پاکستاني سخت دریځ په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سول، او مړی یې د پنجشنبې او جمعې په ورځ پاکستان ته یووړل سول. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونی د پیښو دوام به ناوړه نتیجه ولري. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې ویل دا مسأله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل سي.
ګیراوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان می
دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبې ورځې د تښتول سویو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي وویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري، او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي سوي.
سازمان به نام حزب التحریر فعالیت های زیادی دارد در محیط اکادمیک و در سطح اجتماع و در بین جامعه.
ده حزب التحریر په نوم سازمان په اکادمیک و سیمو ټولنیز برخو او د ځوانانو ترمنځ ډیر فعالیتونه لري. په حقیقت کې دا ګوند تروریستي ډلو ملکی څانګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون 8 تنه محصلین د داعش او نورو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ په تور د ملي امنیت ریاست لخوا ونیول سول. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې یو شمیر کړۍ په حکومت ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر دا خبرې د نن ورځې په عمومي جلسه کې وکړې. نوموړي وویل د په ننګرهار کې له داعش ډلې سره جدي مبارزه کړې، خو حکومت سره له دې چې ورنه ملاتړ ونه کړ په مخ کې خنډونه هم ورته رامنځته کړل. اوس یو څو بهرنی خبرونه. په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین د زیاتېدو له کبله عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي. د عراق ملکي هوایي چارواکي وایي اربیل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډولو پریکړه چې سر لننه عملي کیږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوې، ځکه چې له کاسپین سمندرګي څخه کروز، توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریې ته ځي. روسیه په سوریه کې د سپتمبر په 13 هوایي حمله پیل کړې، او تر څو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ وکړي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی دی. ویل کېږي پوتین به د ایران له مشرانو سره دا په داسې حال کې چې نن مسکو او تهران د روسیه په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد په اړه ویلي چې په بخښنې سره روسیه سوریه د نړیوالو بندیزونو څخه خوندې ساتلې ده او د سپتمبر میاشتې په 10مه نیټه د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې تهران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ دغه هیواد ته پوځي سلاحکاران لیږلي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه او د نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خپرو. و باوری چې د حکومت اجرائیه رئیس وایي حزب تحریر په افغانستان کې د تروریستانو ملکی څنګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. ولسی جرګه کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوی سفر مثبت بولی.
دا یو بیل موقع ده، بیل وخت ده، اوس ضرورتونه ډیر زیات شوي. نو دا د کانګرس د مشرانو یا د غړو راتګ انشاءالله تعالی د دواړو ملکونو فایده مانې ګڼم.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال افغان چارواکي د داعش ډلې پر ضد د ده د مبارزې په وړاندې په خنډ جوړولو تورن کړل.
حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي، مستقیما شورا امنیت مداخله کوي.
په نورو موضوعاتو کې وابهورئ چې د افغانستان بانک د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بیې د ثبات په خاطر بازار ته ډالر عرضه کوي.
د افغانستان بانک د مداخله پر اساس په امریکایي ډالرو په بای کې تفاوت راغلی دی او افغاني خپل ارزښت بیرته پیدا کړی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې وابهوري چې د بلجیم پولیس وایي لک تر لږه 14 مشکوک تروریستانی نیولی دي چې د پاریس له وروستیو حملو سره د تړاو په قضیه کې تورن دي. د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د حزب تحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان افراطي فعالیتونو ته هڅوي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه و، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی هم ازادي راډیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دی او نه یې هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللې او د بهرانیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د یو روحاني فلسطیني شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرائی رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
پښتارونه چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت دی، باید اقدام وکړي. او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې د دغه تحریکونو مخه نه ده نیول شوې، عواقب یې ډېر غلط راوتي دي.
د یادونې ده چې تر دې د مخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې د نن یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي، او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
جمهوریت ریاست وایي تر څو چې پاکستان په خپل قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونه نیسي د سولې خبرې مننه لري. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې به بیا ژر پیلوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پتردلی خبرو د بیا پیل کېدو هر کله کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ وختنه دا دی چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حق له خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دروینه مخ کې سولې خبرې معنا لري.
دا څرګندونه وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورسپانې دا راپور نه خبر کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر پترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې وکړي، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړی دی. د چارو کارپو متی الله خروټی وای دا چې طالبان په څوډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط کی، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې استونزې جوړوي.
دا چې طالبان نو سولې لري جوړ سوي دي او سولې دلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لوی استونزه ده. اما د راکټ حالت نه، د چوب حالت نه، د سکوت حالت نه، د منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته خودل، دا هم خود به خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی خودل کیږي.
خغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
د افغانستان د دولت د ریاست د ویان څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر څو چې پاکستان په خپل قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ځالې بندې نه کړي او مرکزونه یې د روزنې مرکزونه یې بند نه کړي، نو تر هغه پورې د سولې خبرې اترې هیڅ راز معنا نه لري. د افغانستان حکومت، پاکستان او په ځانګړې توګه د دې هیواد استخباراتي شبکې په افغانستان کې په لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې د شاوخوا 22 پاکستانیانو مړي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي پاکستان ته استول شوي، د افغانستان هغه ادعا نور هم پیاوړې کیږي چې وایي پاکستان په دې هیواد کې لاسوهنه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل شوي، خو افغان چارواکي وایي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مستقیمه جګړه کې وژل شوي. ملالې بشیر په دې اړه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. ملالې جانې،
مننه تکل صاحب. د راپورونو له مخې د پاکستان چارواکي وایي چې د شاوخوا 22 پاکستانی وګړو مړي چې په افغانستان کې وژل سوي وو د دغه هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته وړل سوي دي. کابل تل ویل چې پاکستان د هغو وسلوالو سختریځو مخه نه نیسي چې د پاکستان له خاورې په استفاده سره په افغانستان کې حمله کوي. د نیک بهادر په نامه یو پولیس افسر المان خبري اجانس ته ویلي چې دا وژل سوي سختریځي د خیبر پښتونخوا ایالت د کوز دیر، سوات، بونیر او شانګلا سیمو اوسیدونکي وو. دی وایي له هغه وروسته چې د وژل سوي کسانو مړي د پنجشنبې او جمعې په ورځ کوز دیر ته انتقال سول، د یکشنبې په ورځ د دوی د جنازې په مراسمو کې تر 2000 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. نیک بهادر وایي دغه وژل سوي کسان مجاهدین بلل سوي او یو شمیر کسانو د جنازې پر مهال د امریکا او کابل ضد شعارونه هم ورکړي. د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي المان خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د البدر ډلې اړوند بلل کیږي او تیره اونۍ د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په خوست کې وژل سوي. خو یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د افغان امنیتي ځواکونو په مستقیمو عملیاتو کې وژل سوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، المان خبري اژانس ته ویلي چې یو شمیر مړي دومره خراب سوي چې نه پیژندل کېدل او یوازې یې نومونه پر تابوتونو لیکل سوي وو. مننه تکلسب
لتا سنه. مننه کوم ملالی جان. قدرمن اوریدونکو، د ملالی بشیر په راپور کې مو واوریدل چې د شاوخوا 22 پاکستانیانو مړي چې ظاهراً په افغانستان کې په جګړو کې وژل شوي دي، د هیواد ته استول شوي او هلته د هغو لپاره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دوی مړي خاورو ته سپارل شوي دي. او حتی ویل کیږي چې په دې مراسمو کې ځینو دولتي چارواکو هم برخه درلوده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې په نظام کې دننه یو شمیر کړۍ د داعش یا د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. ظاهر قدیر چې له ننګرهاره تر راستنېدو وروسته یې نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله، وویل که د حکومت لخوا د داعش د ځپلو لپاره هڅې چټکې نه شي نو دا ډله به د ټول هیواد په کچه فعالیتونه پراخ کړي. خو د ملي امنیت شورا بیا د ښاغلي قدیر دغه ادعا ردوي او وایي نوموړی غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره خپلو شخصي اهدافو ته ځان ورسوي. یوسف خان زادران د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د امریکا د کانګرس غړي
د ولسی جرګې لومړی مرستیال چې د داعش د ځپلو لپاره ننګرهار ته تللی و بیرته کابل ته راغلی، خو نوموړی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې د حکومت په نه جدیت کلک انتقادونه لري. عبدالظاهر قدیر چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په ننګرهار کې و او په وینا یې د جنګ په لیکو کې جنګېده، د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د نظام دننه یو شمېر چارواکي په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. حاجي ظاهر قدیر له دې وړاندې په ولسي جرګه کې ویلي و چې که دولت داعش سره جګړو ته زړه نښه کوي، له خپلو شته امکاناتو په استفادې به ننګرهار د دغې ډلې د جنګیالیو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر له دې ارادې وروسته ننګرهار ته ولاړ، خو اوس چې د ولسي جرګې په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی، وایي چې حکومت د ده د ملاتړ په ځای ده ته خنډونه جوړوي او دی په دغه کار کې د ملي امنیت شورا ګرمه بولي.
اوس هم حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي، مستقیما شورای امنیت مداخله کوي. ما سره اسناد شته دي چې د چا د ترور پلان جوړ کړی دی.
نوموړی په دې باور دی چې که حکومت لیوې ټینګې ارادې سره د داعش د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د دغې ډلې ورانکاره فعالیتونه به د ننګرهار څخه ټول افغانستان ته وغځېږي. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې د لومړي مرستیال خبرې هم لکه د پخوا په څیر غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بولي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر
را د ملي امنیت شورا د ښاغلي ظاهر قدیر څرګندونې په بشپړ ډول ردوي او هغه د غیر قانوني سرچینو له لارې د شخصي ملیشو جوړولو، د عامه ذهنیت ګډوډولو او د داعش سره د مبارزې لپاره د ملي روحیې کمزوري کولو یوه هڅه بولي. ښاغلی غورزنګ وایي چې د هیواد ملي امنیت شورا له حکومت او ملي شورا غواړي چې د ظاهر قدیر څرګندونو د روښانه کولو په خاطر یو پلاوی وګماري. د ولسي جرګې لومړی مرستیال په ننګرهار کې د پولیسو په کمو امکاناتو تو په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو هم انتقاد وکړ او وی ویل که دا ځواکونه سم تجهیز نشي، کله به هم د دغه ولایت امنیت تامین نشي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوریم. د هلمند د پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې نوي تړل شوي ښوونځي به د طالبانو سره په موافقه پرانیستل شي. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي د طالبانو له کمیسیون څخه یې داسې لیکونه ترلاسه کړي چې په نادلي او مرجع ولسوالیو کې په روانه اونۍ کې د 150 نویو تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو اجازه ورکړل شوې. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی راکوي.
ورسته لغه چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې جنگونو زور واخیستی، ورسره جوخت یو 50 ښوونځي وتړل سول او په زرګونو زده کوونکي پر کور کښېنستل. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي هغه ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو په سیمو کې دي د طالبانو سره په توافق کې بیرته پرانیزي. عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ټول په نادالی ولسوالۍ کې د طالبان د کمیسیون څخه یو لیک ترلاسه کړی دی او په لیک کې د نادالی او مرجی ولسوالۍ تر څنګ د باباجي پر ایمخیلو کې د تړل سو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو اجازه ورکول شوې ده. د پوهنې رئیس وویل که چیرې کارونه سم پر مخ ولاړ سي نو په روانونۍ کې به یو 50 تازه تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زما په نظر خو انشاءالله چې ټولې به خلاصېږي. تاسو انشاءالله د دې نقاصات به په ولسوالۍ کې وګورئ که چیرته دغه اوس ښوونځي خلاص شولې او دوی په خپلو وعدو سره واسره وفا وکوله نو انشاءالله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
که څه هم د طالبان لخوا د دې خبر د تایید او رد په اړه څه نه دي ویل سوي خو د هلمند پون رئیس وویل که چیرې په نادالي او مرجي ولسوالۍ کې د تړل سوو ښوونځیو بیرته پرانیستلو نتیجه ورکړه په شمالي ولسوالۍ کې به هم ټول تړل سوي ښوونځي ژر پرانیزي. ویل کېږي د هلمند په 50 شمالي ولسوالیو کې په واشیر او کجکي کې یو په سنګین کې دوه ښوونځي پرانستې دي او په نوزاد او موساکله ولسوالیو کې د سختو نامنو له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې ټول ښوونځي تړل سوي دي.
موږ هلې ځلې شروع کړي دي چې د شمال د ولسوالۍ د مسؤلینو سره طالبانو هغو سره هم کې خبرې وکړو او هغوی دې ته آماده کړو چې هغوی په زوره باندې دا مکتبونه شروع کړي. اولته هغه کسان چې په مختلفو بانو باندې موږ ته بانی کوي هغه د بانو نه وګرځي بالکل مکتبونه شروع کړي. زور رمانه کوم کجکي کې د موږ معلمین متعلمین مکتبونه ټول دوی تعقیبوي او هلته چې هر معلم نه تللی هغه هلته غیر حاضرۍ و تختاری ورته ورکوي نو دغه حالت دوی په دې ټول شمالي ولسوالۍ کې شروع کړي.
په هلمند کې د ټولو 323 ښوونځیو څخه 115 د 1204 اتیم مریض کال رئیس تړلي او د دې وروستیو نامنو له امله 50 نور د لشکرګاه اړوند د باباجي د سیمې په شمول په نادالي او مرجي ولسوالیو کې وتړل سول. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تازه تړل سو 150 ښوونځیو څخه شاوخوا 10 زده کوونکي پر کور کښېنستل. کتونکي وایي که چیرې په ناامنه یا هغه سیمو کې چې د وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکول سي دا به د تېرو لسو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو زده کوونکو ته په لومړي ځل د زده کړې زمینه برابره کړي. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د امریکا د کانګرس د غړو سفر مثبت بولي او وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې واخیستل شي. د جرګې مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کانګرس غړي د امریکا په حکومت ښه فشار راوستی شي څو له افغانستان سره مرستې زیاتې او چټکې کړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې لسو غړو کابل ته په سفر کې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د امریکا د کانګرس غړي دغه هیواد ته په سفر سره د افغانانو ډېرې ستونزې له نږدې ګوري او که چیرته افغان حکومت وغواړي کولی شي د امریکا نورې مرستې هم د همدغو کسانو په واسطه جلب کړي. د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخکې هم دا سفرونه مثبت تمام شوي نو باید هڅه وشي چې په افغانستان کې د روانې جګړې او نورو ټولو زیاتېدونکو ستونزو په اړه د امریکا زیاتې مرستې جلب شي. ښاغلی احمدزی وویل د امریکا د کانګرس غړي کولی شي له بېلابېلو لارو د امریکا په حکومت فشار راولي څو له افغانستان سره د مرستو اندازه زیاته کړي.
کانګرس د غراتګ واقعیتونو نه خبر کونه نو دا به هغه تفاهمنامې قراردادونه چې له امریکا سره لرو دغې کې به ډېر اسانتیاوې راولي او حتی په ډېر عاجل وخت کې په هغوی باندې اقدام وکړي. دا چې دوی مخکې راغلي هم یو نتایج یې درلودل او اوس بالخصوص دا یو بېله موقع ده بېل وخت ده ځکه چې اوس هغه ضرورتونه په هغه وخت کې موږ نه درلودل اوس ضرورتونه ډېر زیات شوي دي تهدیدات زیات شوي. نو دا د کانګرس د مشرانو یا د غړو راتګ انشاءالله تعالی زه د دواړو ملکونو فایده باندې ګڼم.
د ولسي جرګې مرستیال ښاغلی احمدزی هیله وښوده چې د امریکا د کانګرس غړي د افغانستان د ملي شورا له استازیو سره هم خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې لس غړي راب وایسمن، میدلین بورډالو، ډونالد نورکراس، ایلیس سټیفانیک، رابرټ پیتنګر، بیل فلوریس، مایک میلر، کرایګ کولر، برایان ګایرت او مایکل ډیویډسن افغانستان ته راغلي دي. د امریکا د کانګرس د غلسو غړیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یک شنبې په شپه لیدنه کې د افغان حکومت له پروګرامونو ملاتړ وکړ او ژمنه یې وکړه چې په کانګرس کې به د افغانستان له موقف څخه دفاع کوي. اخوا د افغانستان د مطالعاتو لپاره د امریکا څیړنیز انسټیټیوټ وایي افغان حکومت باید یو قوي دریز غوره کړي او له ضد او نقیص کارونو څخه لاس واخلي څو وکولی شي د امریکا د کانګرس د دغو غړیو له لارې د هغه هیواد ډېرې مرستې جلب کړي. د دغه انسټیټیوټ رئیس روح الله امین د دوشنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید نه یوازې دروانو کارونو پایلې په ډاګه کړي بلکې ووایي چې څنګه له دغو ستونزو سره مخ ته ځي. افغانستان د امریکا په کانګرس کې مخالفین او موافقین لري. کله چې دغه استازي افغانستان ته سفر کوي د یو شمېر هدف دا وي چې د افغانستان واقعیتونه له نږدې وګوري، چې کله بیرته خپل هیواد ته ځي په کانګرس کې کافي دلایل وړاندې کړای شي. خو یو څه چې زموږ موقف خرابوي هغه دورنګي او دوکاري، یعنی ضد او نقیض دریز دی. ښاغلی امین وایي افغان حکومت باید هڅه وکړي د امریکا د کانګرس هغه غړي چې ورسره مخالف هم دي دې ته وهڅوي چې د امریکا حکومت خانې کړي څو له افغانستان سره مرسته وکړي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان بانک وایي د افغانۍ د بیې د ثبات او کنټرول په خاطر د اسعارو بازار ته د ډالرو عرضه کول زیات کړي دي. د بانک مشر خلیل صدیق د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدې یو طبیعي امر وبله او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اسعارو په پرتله په ښه وضعیت کې ده. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانیو بیا د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالرو په وړاندې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ښکته کچې ته راغلي. خو د افغانستان بانک مسؤلین د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو ډاډ ورکوي. د دې بانک رئیس خلیل صدیق د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ډالرو په وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د لوېدو ترڅنګ افغانۍ هم په تیر یو کال کې د ډالرو په وړاندې 15% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. ښاغلی صدیق وایي په بازارونو کې به په دوامداره توګه مداخله وکړي څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو له ټیټېدو څخه مخنیوی وسي.
یعنی اوس موږ یو پروګرام لرو چې په هفته کې درې وارې اعلان کوو، شنبې ورځې، دوشنبه او چهارشنبه. بنان د شنبې موږ 10 میلیونه، نن 10 میلیونه. پالیسی سره سم هر وخت چې جواب وکړي په موږ اندازه به موږ مداخله په مارکیټ کې سزا حد له اوسه نسم تعینول. اما طبیعي ده چې موږ پروسه د اعلان دا تر اوسه دوام لري او کوم تصمیم په دې کې نسه دا متوقف سي دا په بخښي.
د افغانستان بانک رئیس وایي نامنی او د بهرنیو سرتیرو وتل د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد نزول وکړي او په دې سره افغانۍ د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. هغه د اسعارو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل یو طبیعي امر وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اسعارو په پرتله په ښه وضعیت کې ده. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په بازارونو کې د افغانیو د بیو رالوېدو خلک اندېښمن کړي او وایي چې دې کار په بازارونو کې د لومړنیو موادو په بیو هم اغیز کړی. په ورته وخت کې د کابل په شهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په بازارونو کې د مرکزي بانک مداخله به مثبت تاثیر واچوي او په دې سره به د افغانیو بیې لوړې سي. د دې اتحادیې ویان حاجي زیرک له رسنیو سره په خبرو کې په بازارونو کې د افغانستان بانک مداخله او د افغانیو د ټیټېدو بیې څخه د مخنیوي په اړه داسې وویل.
د افغانستان بانک د مداخلې پر اساس باندې په امریکایي ډالرو په بیه کې تفاوت راغلی دی. که پرون دا وخت یو امریکایي ډالر په 8.5 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېدله، اوس دغه لحظه یو امریکایي ډالر په 6.5 افغانۍ او 40 پوله باندې تبادله کیږي، چې تقریبا 2 افغانۍ او 40 پوله تفاوت دی او افغانۍ خپل ارزښت بیرته پیدا کړی دی.
د افغانستان بانک رئیس په هیواد کې موجوده مالی او پولی پالیسی هم د ډاډ وړ وبلله او زیاته کړه چې یادې پالیسی په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا هم تایید شوې ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، وروستۍ موضوع مو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه ده. د پاریس له خونړیو حملو لس ورځې وروسته پرون اوومه ورځ په بروکسل ښار کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بیړنی حالت اعلان شوی. د ښار مترو تړل شوی، دولتي ادارې، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او خلکو ته ویل شوي چې د امنیتي تدابیرو له کبله له کړکیو لرې اوسي او په خپلو کورنو کې د پاتې شي. په همدې حال کې د بلجیم پولیس وایي چې ګڼ شمېر مشکوک کسان په پاریس کې د وروستیو حملو په تور نیولی دي. د بلجیم څارنوال نن وویل چې په نیول شویو کسانو کې صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د حملو اصلي طرح ګڼل کیږي نه دی شامل. فرشته جلالزی په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني فرشته.
مننه تکل صاحب. د بلجیم پولیسو نن وویل چې په بروکسل او په یو بل نږدې ښار کې شیبه مخکې عملیات کړي او
او په دغو پنځو ځای عملیاتو کې پنځه تنه نور هم نیول شوي دي چې پولیسو د کسانو هویت نه دی څرګند کړی. پولیسو تیره شپه لږ تر لږه 19 کورونه تلاشي کړل او 14 تنه یې په دغو کورونو کې نیولي دي. د دې کسانو هویت هم نه دی څرګند سوی. د بلجیم پولیسو د شنبه پورز د اضطراري حالت اعلان کړ. د دې هیواد صدراعظم وویل چې د افراطي اسلام پال له لوري د تنظیم شویو حملو له بیړني او جدي خطر سره مخامخ دي. په بلجیم کې له خلکو غوښتنه شوي چې پر سوشل میډیا یا د انټرنیټ پر پاڼو د معلومات نه خپروي ترڅو هغه وسوال کسان چې غالبا په دغه هیواد کې پټ دي له د پولیسو له عملیاتو او له نورو معلوماتو خبر نسي. نن په بلجیم کې ګڼ شمېر کسانو پر ټویټر او پر فیسبوک د خپلو پیشوګانو عکسونه خبر کړل او د دې حالت په وړاندې په یو ډول مسخره عکس لمل څرګند کړی د ځانه.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو فرشته جلالزی. و په بلجیم کې د فوقلاده اعزراتو په اړه چې د پاریس له حملو څو ورځې وروسته په دې ښار کې ټینګ شوي دي او څو کسان هم د پولیسو لخوا نیول شوي د دې حملو په تور. له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو په راتلونکي نیم ساعت کې احمد شکفر احمدی ستاسو کوربه دی. وروستۍ نیم ساعت خبرې مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. سلام. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به خاطر فعالیت حزب التحریر در این کشور نگران است. عبدالله عبدالله امروز گفت که این حزب جوانان را به اجرای فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. نظر یک تحلیلگر را در این باره پرسیدیم.
یک سازمان در حال حاضر تروریستی و بسیار خطرناک است به افغانستان.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اما پیش از همه سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید گروگانگیری افغانها به شکل گروهی در حقیقت یک دسیسه است که عواقب بسیار خطرناک به دنبال خواهد داشت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که حزب التحریر جوانان افغان را به فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. مسئولان افغانستان بانک میگویند با مداخله در بازارهای کشور تلاش می‌کنند تا ثبات پول افغانی در برابر دلار را حفظ کنند. رئیس جمهور روسیه همزمان با مسافرت خود به تهران تعذیرات منع صدور تکنیک و تجهیزات اتمی به ایران را کاهش داد. حکومت عراق پروازها به سوی منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور را برای 2 روز متوقف ساخته است و مقام‌های بلژیم میگویند که به ارتباط حملات تروریستی اخیر در پاریس 16 نفر در مربوطات بروکسل پایتخت این کشور دیروز بازداشت شدند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حزب التحریر شاخه ملکی شبکه‌های تروریستی جوانان افغان را به فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت این حزب به گونه وسیع فعالیت دارد و برای جلوگیری آن در کشور اقدامات صورت نگرفته است.
سازمان به نام حزب التحریر فعالیت‌های زیادی دارد در محیط اکادمیک و در سطح اجتماع و در بین جوانان. در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است.
این در حالی است که اخیراً به تعداد 27 تن از محصلان پوانتون ننگرهار به اتهام آتش زدن بیرق افغانستان و بلند کردن بیرق داعش از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید گروگانگیری افغانها به شکل گروهی در حقیقت یک دسیسه است که عواقب بسیار خطرناک به دنبال خواهد داشت. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که این مسئله سبب خواهد شد که کشور شاهد جنگ‌های قومی و مذهبی شود.
گروگانگیری هموطنای عزیز ما به شکل گروه‌ها زمانبندی شده ای در واقعیت امر یک دسیسه و توطئه بسیار خطرناکی را در قبال ملت متحد افغانستان نشان می‌دهد.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان امروز گفت تعداد از مسافرین که به روز شنبه در زابل ربوده شده اند به خاطر جستجوی آنها نیروهای افغان سخت کوشش می‌کنند. مسئولان در افغانستان بانک می گوید با مداخله در بازارهای کشور تلاش می کنند تا ثبات پول افغانی در برابر دلار را حفظ کنند. خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک امروز گفت به همین خاطر تصمیم گرفتند که دلار را هفته 3 بار در بازارهای کشور عرضه کنند. او گفت که امروز 30 میلیون دلار را به بازار عرضه کردند و در هفته گذشته حدود 80 میلیون دلار عرضه شده است. رئیس جمهور روسیه تعزیرات منع صدور تکنیک و تجهیزات اتمی به ایران را رسما کاهش داد. این فرمان همزمان با بازدید ولادیمیر پوتین از تهران از سوی کرملین نشر شد. این گام از سوی روسیه پس از آن برداشته می شود که ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ماه جولای گذشته با هم توافق کردند که ایران برنامه اتمی خود را در بدل کاهش تعزیرات وضع شده بر این کشور محدود می سازد. طبق فرمان نشر شده از سوی کرملین، شرکت‌های روسی اکنون می توانند که به ایران سخت ابزار بفرستند و به این کشور مشوره‌های تکنیکی و مالی بدهند. در گفتگوی رئیس جمهور روسیه با رهبران ایران بیشتر روی بحران سوریه تمرکز خواهد شد. مسکو و تهران از حامیان عمده رژیم بشار اسد در جنگ داخلی سوریه می باشند. حکومت عراق پروازها به سوی منطقه خودمختار کردستان در شمال کشور را به خاطر حملات هوایی روسیه در نزدیکی این منطقه در سوریه برای 2 روز متوقف ساخت. مقامات اداره هوایی ملکی عراق گفتند که پروازها به شهرهای اربیل و سلیمانیه برای حمایت مسافران متوقف ساخته شده است، چون راکت‌های کروز و طیاره‌ها در حرکت از سوی بحیره کسپین به سوریه از شمال عراق عبور می‌کنند. مقام‌های بلژیم می‌گویند که 16 نفر در مربوطات بروکسل پایتخت این کشور اواخر دیروز بازداشت شدند. این افراد در عملیات پلیس به ارتباط حملات تروریستی 10 روز پیش پاریس دستگیر شدند. سارنوالان بلژیم اوایل امروز گفتند که صلاح عبدالسلام مظنون کلیدی متولد فرانسه شامل بازداشت شدگان نیست. پلیس اسرائیل میگوید 2 دختر نوجوان فلسطینی قبل از اینکه یک پلیس با سوی آنها تیراندازی کند، یک مرد بزرگسال را در یک بازار بیت المقدس با ضرب قیچی مجروح ساختند. پلیس گفت که یکی از این دختران کشته و دیگر زخمی شد. مرد 70 ساله‌ای که گفته می شود جراحت‌های سطحی برداشته، معلوم شد که او هم فلسطینی بود. این حادثه امروز در بازار مهانی یهودا در وسط شهر بیت المقدس رخ داده است. مهاجمان فلسطینی در 2 ماه گذشته 18 نفر اسرائیلی را کشتند. اکثریت آنها به ضرب چاقو کشته شده. از سوی دیگر 88 فلسطینی در نتیجه تیراندازی اسرائیلی ها کشته شدند. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور. 6:37 دقیقه شام به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، فعالیت حزب التحریر در افغانستان رئیس اجرایه حکومت این کشور را نگران ساخته.
این حزب تشویق میکنه نسل جوان و مردم برای رفتن به طرف فعالیت های تروریستی.
معاون اول ولسی جرگه برخی از حلقات در نظام را به پشتیبانی از داعش متهم کرد.
در خود پایین حکومت در اوگانهای امنیتی و شورای امنیتی که وقت داعش پیدا میکنه سپورت میکنه به این قضاوت شما کنید ما چی کنید؟
شورای امنیت ملی چی میگوید؟
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر را مطلقاً رد میکند و آن را بهانه برای دریافت منابع غیر قانونی در جهت ایجاد گروه ملیشه‌ای شخصی میداند.
و امروز هم مکانهای عمومی در شهر بروکسل تعطیلند.
یکی دو شفاخانه بسیار بزرگ که بسیار مراجعین دارن امروز تمام قراری که مردم با اونجا داشتن ای را لغو کردن.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستم. پیش از همه میپردازیم به نگرانی رئیس اجرایه حکومت افغانستان به خاطر فعالیت حزب التحریر در این کشور. عبدالله عبدالله امروز گفت که این حزب جوانان را به اجرای فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. آقای عبدالله در نشست شورای وزیران همچنان گفت که برای جلوگیری از فعالیت‌های حزب التحریر اقدام نشده است. سحر لیوال صحبت‌های رئیس اجرائیه را شنیده و گزارش تهیه کرده.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید بانک فعالیت های حزب التحریر از دید نیروهای امنیتی به دور نبوده، اما اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت های این حزب در کشور صورت نگرفته است. عبدالله عبدالله در آغاز نشست شورای وزیران به روز دوشنبه در کابل گفت این حزب که در حقیقت یک شاخه از احزاب تروریستی است در افغانستان فعالیت گسترده داشته است. او گفت این سازمان همواره در میان جوانان فعالیت دارد و آنان را به انجام فعالیت های تروریستی تشویق میکند.
در حقیقت شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است که تشویق میکنه نسل جوان و مردم برای رفتن به طرف فعالیت های تروریستی و این فعالیت ها به شکل وسیع صورت گرفته و فکر میکنم که از نظر ارگان های امنیتی به دور نبوده، اما تا به حال و توجهی که باید میشد در مورد من فعالیت ها از این حزب یا تحت عنوان از این حزب کار و اقدام صورت نگرفته.
سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که حزب تحریر در این وزارت ثبت نیست و نه درخواست به این هدف برای آنان ارائه شده است. قبل از این حزب تحریر افغانستان را یک کشور اشغال شده نامیده و جنگ طالبان در برابر نیروهای بین المللی در این کشور را دفاع عنوان کرده است. این حزب در سال 1953 میلادی از سوی یک روحانی فلسطینی تأسیس شد و گفته می شود که فعالیت‌هایش را پس از سقوط طالبان در افغانستان آغاز کرده است. رئیس اجرای حکومت افغانستان در حال از نفوذ گروه‌های افراطی در ساحات آکادمیک سخن می‌زند که چند روز قبل ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 27 مؤسسه پوهنتون ولایت ننگرهار را داشتن رابط با شبکه‌های تروریستی بازداشت کرد. همچنان این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل نهاد موسوم به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت که شواهد وجود دارند که برخی از شاگردان مکاتب از سوی گروه‌های فعال شورشی جذب شدند و تاکید کرده بود که نهادهای امنیتی افغانستان باید مانع فعالیت افرادگرایی در مکاتب کشور شوند. اما در گذشته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته بود که فعالیت‌های مخفیانه حزب تحریر در افغانستان تحت نظارت قرار دارد و در صورتی که مقام‌های بلندرتبه افغانستان هدایت بدهند، ریاست امنیت ملی برای جلوگیری از فعالیت این حزب اقدام میکند. اما این اولین بار است که یک مقام بلندرتبه حکومت افغانستان درباره فعالیت‌های وسیع حزب تحریر که یک شاخه تروریستی خوانده می‌شود به وضاحت حرف زده است. اما رئیس اجرای حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی اقدامات حکومت این کشور برای جلوگیری از فعالیت حزب تحریر اشاره نکرده است. گفتنی است که قبل از این گزارش‌های وجود داشت که گویا شماری از احزاب سیاسی در داخل کشور به گونه آشکار به هدف تامین منافع کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند.
نگرانی رئیس اجرایی حکومت به خاطر فعالیت حزب التحریر در افغانستان گزارش بود از سحر لیوال خبرنگار ما در کابل. نظر حکومت افغانستان را درباره این حزب شنیدید، اما کارشناسان چی میگویند؟ جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان و کسی که از حزب التحریر شناخت تقریبا کافی دارد، به این حزب به عنوان یک گروه تروریستی بسیار خطرناک نگاه می کند. اما حزب التحریر چی وقت و در کجا فعالیتش را آغاز کرد؟ همین سوال را تمیم اخگر خبرنگار دیگر ما در کابل در آغاز یک گفتگو با آقای کوهستانی مطرح کرده.
حزب تحریر یک سازمان نو تأسیس نیست. زمان تأسیس ازی برمیگرد با آغاز جهاد مسلحانه فلسطین در برابر اسرائیل و برخی علاقات یهودی بر جلوگیری از جهاد فلسطین گروهی را به نام حزب تحریر به وجود آوردن که طرفدار ایجاد خلافت کبیر اسلامی بود است و در او زمان درگیری‌های به وجود آمد و بالاخره در حوزه خلیج این سازمان از میان رفت و در دوران جهاد به افغانستان انتقال کرد و جایگزین تنظیمای جهادی را ساختند، چون از نظر مبارزات مسلحانه را اینا مردود میپنداشتند. برخی از جوانان مربوط به احزاب جهادی اکثرا که سرخورده بودند، مخصوصا جوانان حزب اسلامی، به این جریان پیوستند. در این سالیان اخیر البته من شخصا 2-3 بار به طور رسمی با هیئت رهبری از این سازمان که از ما دعوت داشتن مذاکرات داشتیم، ملاقات های مشخصی را انجام دادیم، دلایل خود داشتیم، همراهشان صحبت کردیم. سال قبلی پرچم داعش را بلند کردن، یک تعداد از اینا در بعضی اوزه ها به شکل مخفی و علنی و تعداد از اینا در اونجا دستگیر شدن، رسما دوسیه دارن، ابلاغیه‌ای را پخش کردن. اینا در دانشگاه‌ها و مراکز علمی فرهنگی کار میکنن، ابتدا به نام مبارزات مدنی مردم جست میکنن، بعد از او که خوب مطمئن شدن فعالیت‌های مسلحانه را هم دال حاضر شریک میسازن علیه نیروهای دولتی و نیروهای خارجی، در حقیقت یک سازمان در حال حاضر تروریستی و بسیار خطرناک است به افغانستان.
آیا بر علاوه گروه داعش با طالبان هم اینا روابط دارن یا نه؟
تا جایی که ما در کاپیسا به طور مشخص دیدیم، اینا در کاپیسا پرچم داعش بلند کردن، ریاست امنیت کاپیسا و اینا را گرفتار کردن، در وجود عملیات‌های تروریستی بودن. احتمالاً با حرکات طالبان هم در بعضی از ولایات اینا هماهنگ باشن.
بر علاوه ولایت کاپیسا دیگه کدام ولایت است که ممکن اینا؟
در اکثریت جغرافیای افغانستان اینا فعالیت دارن به طور مجموعی از جنوب تا شمال، و اینا بیشتر در بین نسل جوان، کسایی که احساساتی و نوجوان‌ها هستن، اینا فعالیت دارن، اونا را به سادگی میتونن جذب بکنن. و من اطلاعاتی که دارم اینا از طریق پنتون کابل با همکاری بعضی از علاقات از پنتون کابل افرادی را به سوریه فرستادن که بعدا در جنگ بیجی این افراد کشته شدن، یعنی افرادی بودن از شمال افغانستان که رفته بودن از هر طریقی که ممکن بود به جنگ سوریه به نفع داعش.
گفتگوی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس افغان در برای فعالیت حزب التحریر در افغانستان. آقای کوهستانی این حزب را گروه تروریستی بسیار خطرناک توصیف کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام میزبان شما هستیم. اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا بالای حکومت این کشور فشار بیاورند تا کمک‌هایش را با افغانستان افزایش بدهد. این انتظار ولسی جرگه افغانستان از 10 عضو کانگرس آمریکا است که با تازگی با رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کردند. از ویدا برکی در این باره بیشتر بشنوید.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که حکومت افغانستان میتواند از طریق نماینده های امریکا کمک های آن کشور را بیشتر جلب کند. محمد نظیر احمدزی، معاون دوم این جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت وضعیت نامناسب امنیتی کنونی و برخی مشکلات روزافزون دیگر در کشور، باید تلاش شود تا کمک های امریکا به افغانستان افزایش یابد. و افزود که اعضای کنگره امریکا میتوانند بر حکومت آن کشور فشار آورند تا کمک هایش را با افغانستان افزایش دهد.
کانگرس دغه راتګ واقعیتونو نه خبر کونه نو دا به هغه تفاهمنامه قراردادونه چې امریکا
آمدن اعضای کانگرس و آگاهی دادن از واقعیت های تفاهمنامه و قراردادهایی را که با امریکا داریم در آن سهولت های زیادی با وجود خواهد آورد و در زمان عاجل برای آن اقدام خواهند کرد. قبلا که اینها آمده بودند هم نتایجی در پی داشت و اکنون نیست که موقع و حالات فرق کرده، چون نیازها و تهدیدات بیشتر شده و چون این دوست استراتژیک نیاز است تا بیایند و من آمدن اعضای کانگرس را من نفع هر دو کشور می دانم.
آقای احمدزی ابراز امیدواری کرد که اعضای کنگره آمریکا با اعضای شورای ملی افغانستان نیز گفتگو کند. راب ویتمن، مدلین بوردالو، دونالد نورکراس، الیس استفانیک، رابرت پتنگر، بیل فلوریز، مایک میلر، کرایگ کولیر، برین گایرت و مایکل، ده تن از اعضای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که به افغانستان آمدند. آنان شام روز شنبه در دیدارشان با رئیس جمهور اشرف غنی از برنامه‌های حکومت افغانستان حمایت نموده، تعهد کردند که کنگره آمریکا از موقف این کشور دفاع خواهد کرد. در این حال مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان میگوید که حکومت افغانستان باید موقف قوی را انتخاب نموده و از اقدامات ضد نقیض دست بردارد تا بتواند توسط نماینده‌های کنگره آمریکا کمک‌های بیشتر را به این کشور جلب کند. روح الله امین، رئیس این مرکز، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان هم در کنگره آمریکا موافقین و مخالفین خودش داره. وقتی اونا به افغانستان اینا سفر میکنن، معمولاً نه در همه مواقع یک تعدادی از کنگرسمن‌ها قصد سفرشان ایست که استدلال کافی یا واقعیت‌های افغانستان از نزدیک ببینن تا بتونن وقتی میرن برمیگردن به کنگرس استدلال بهتری اونجا بکنند.
قبل از این نیز برخی از اعضای کنگرس آمریکا به افغانستان سفرهایی داشتند و مقام‌های افغان نیز این سفرها را مثبت عنوان کردند که در آن زمان با مشکلات زیاد رسیدگی شده و همکاری‌های لازم نیز صورت گرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قصر ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر میگوید که اگر پاکستان جلو ورود تروریستان را از خاکش به افغانستان نگیرد، انجام گفتگوهای صلح معنای نخواهد داشت. معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی پس از آن بر این موضع حکومت تأکید کرد که گزارش های از توافق ایالات متحده آمریکا و پاکستان بر سر آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح افغانستان به نشر رسید. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
حکومت افغانستان به گونه محتاطانه و مشروط به پذیرفته شدن خواستهایش از سوی پاکستان میگوید از آغاز گفتگوهای صلح استقبال میکند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان زمانی برای از سرگیری گفتگوهای صلح حاضر خواهد شد که پاکستان هراس افغانان را در خاکش نابود سازد.
خواست ما هر کشور، هر گروه و در سطح بین المللی که در آمدن سال برای افغانستان کمک کنه ما از او استقبال میکنم، ولی خواست مشخص ما امی است گروه هایی که در داخل پاکستان علیه مردم ما اعلام جنگ میکنند، در قریه ها و شهرهای ما میخواهند که انفجار و انتحار کنند، باید علیه از اونا اقدام شود.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که روزنامه ایکونومیک تایمز به تازگی نگاشته است که در جریان سفر رحیل شریف، لوید ریستیز پاکستان به واشنگتن و دیدار وی با جو بایدن، نماینده باراک اوباما و شماری دیگر از مقام های آمریکایی میان طرف ها بر سر آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح افغانستان توافق شده است. از سوی دیگر شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که دفتر سیاسی طالبان در قطر برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان دوباره گشوده خواهد شد، اما تا اکنون این گزارش ها به گونه رسمی از سوی حکومت افغانستان تایید نشده است. دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پس از آن در ماه جولای سال روان میلادی متوقف شد که از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه پرده برداشته شد. با این همه شماری از کارشناسان با آن که از سرگیری و انجام گفتگوهای صلح چندان امیدوار نیستند، اما تاکید می کنند که هر گونه گفتگو در پیوند با پروسه صلح افغانستان می تواند امیدواری های را در میان مردم به میان آورد. متی الله خروتی یکی از این کارشناسان می گوید که چند دستگی طالبان انجام گفتگوهای صلح با این گروه را برای حکومت افغانستان دشوار ساخته است.
این که طالبان به چند گروه تقسیم شده و در بین خود اختلافات دارند، این هم در ارتباط با صلح و گفتگوهای صلح مشکل بزرگ است، اما باید از این حالت سکوت و منجمد بیرون شد و آغاز گفتگوهای صلح این خود به خود امیدهایی را تازه می کند که به جنگ نقطه پایان گذاشته می شود.
حق امیدون را تازه کهی چه بالاخره در جنگ پای داری یا در جنگ تده پای تکه خود کیگی.
از سوی دیگر خروتی میگوید بدون همکاری پاکستان دشوار است که حکومت افغانستان در انجام گفتگوهای صلح با طالبان پیروز گردد، زیرا طالبان با پاکستان روابط دیرینه دارند و این کشور بر این گروه تسلط بیشتر دارد.
نظیفه محبوبی گزارش میداد. اجساد حداقل 22 پاکستانی که در جنگ در افغانستان کشته شدند و پاکستان انتقال یافتند که این ادعای افغانستان مبنی بر مداخله پاکستان در امور افغانستان را نیرومندتر میسازد. همکارم سلطان محمد سرور در این باره گزارشی تهیه کرده.
مقامات پاکستان میگویند اجساد حداقل 22 نفری که در افغانستان کشته شده اند به وزیرستان شمالی در این اواخر انتقال داده شدند. یک افسر پلیس به نام نیک بهادر به آژانس خبررسانی آلمان گفته است که این جنگجویان کشته شده از مناطق دیر پایان، سوات، بونیر و شانگله در ایالت خیبر پشتونخوا بودند. او میگوید پس از اینکه این اجساد به روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته به دیر پایان انتقال داده شد، در مراسم جنازه آنها روز یکشنبه گذشته بیش از 2000 نفر اشتراک کردند. نیک بهادر میگوید این افراد کشته شده مجاهد عنوان شدند و برخی مردم هنگام جنازه آنها شعارهای ضد آمریکا و کابل سر دادند. آژانس خبررسانی آلمان از قول یک مقام استخباراتی پاکستان میگوید که این افراد مربوط گروه البدر گمان میرود هفته گذشته در نتیجه حمله یک تیاره آمریکایی بدون سرنشین در خوست کشته شدند. اما یک مقام افغان به رادیو آزادی گفت که این افراد در برخورد مستقیم با نیروهای افغان کشته شدند. مقام پاکستانی که نخواسته نامش گرفته شود گفته است که برخی اجساد تا حد متلاشی شده بود که شناخته نمی شدند و فقط نامهای آنها بر تابوتها نوشته شد. حکومت افغانستان بارها پاکستان را متهم ساخته که از عبور و مرور جنگجویان به داخل افغانستان جلوگیری نمی کند. اسلام آباد این اتهامات را رد کرده می گوید که کابل از گروه های شورشی که در پاکستان حمله می کنند میزبانی می کند.
حالا می پردازیم به ادعای معاون اول ولسی جرگه افغانستان ظاهر قدیر برخی از حلقات در نظام را به پشتیبانی از داعش متهم کرده است. آقای قدیر در نشست عمومی امروز ولسی جرگه این اتهام را وارد کرد. ویدا برکی گزارش می دهد.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان از عدم حمایت حکومت از تلاش های وی در جهت مبارزه با گروه داعش انتقاد می کند. عبدالظاهر قدیر که پس از نزدیک به 3 ماه از ننگرهار به کابل برگشته روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه ادعا کرد که برخی از حلقات در داخل نظام از فعالیت های گروه داعش در افغانستان حمایت می کنند.
دیگه مردم صدا می کرد که چی شد و چی زد؟ گفتم او پرازدگی پیاده نیست. یک طرف مقابله دشمن پروژه بین المللی است. دیگر طرف در خود بین حکومت، در ارگان‌های امنیتی و شورای امنیت که وقت داعش پیدا می کند، سپورت می کند، بین قضاوت شما کنید ما چی کنیم؟ مسئولین قماندانای خط داعش با خدا قسم از در کابل زندگی میکنن، در سفارت ها میرون، در اداره امنیتی ما میرون. مشاور هیچ صلاحیت اجرایی نداره، مگر بدبختانه امروز مشاور کل افغانستان به طرف بربادی میکشانند.
عبدالظاهر قدیر پیش از این در ولسی جرگه گفته بود در صورتی که دولت در برابر حضور افراد داعش در ننگرهار اقدام نکند، خودش با امکانات دست داشته اش و با همکاری بزرگان قومی طرحهای مبارزاتی اش را در برابر گروه داعش تکمیل و به اجرا خواهد گذاشت. آقای قدیر پس از این اظهارات به ننگرها رفت، اما اکنون که به کابل برگشته میگوید که حکومت در برابر تلاش‌های وی در امر مبارزه با داعش موانع ایجاد میکند و شورای امنیت ملی در این راستا مستقیما مداخله میکند. این در حال است که پیش از این عبدالکریم متین ولی پیشین پکتیکا نیز گفته بود که شورای امنیت ملی $200,000 را به خانواده‌های داعش در ولسوالی برمل ولایت پکتیا کمک کرده است. هرچند آقای متین چند روز بعد اعلام کرد که رسانه‌ها صحبت‌های او را درست انعکاس ندادند، اما حکومت حکم برکناری وی را صادر کرد. با این همه شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات معاون اول ولسی جرگه را رد کرده، آن را تلاش برای دستیابی به اهداف شخصی می‌خواند. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که شورای امنیت از حکومت و شورای ملی می‌خواهد تا هیئتی را به منظور روشن شدن حقایق و بررسی اظهارات آقای قدیر بگمارد.
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر را مطلقا رد میکند و آن را بهانه برای دریافت منابع غیر قانونی در جهت ایجاد گروه ملیشه‌ای شخصی و همچنان ضعیف جلوه دادن روحیه ملی برای مبارزه با داعش میداند.
با این همه اعضای ولسی جرگه و برخی از کارشناسان میگویند که پیامدهای تقویت گروه داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای امنیت منطقه و جهان خطر آفرین خواهد بود. آنان میگویند که جامعه جهانی باید قوای مسلح افغانستان را با اسلحه پیشرفته مجهز و در دفع و طرد حملات تروریستی حمایت کند.
امروز هم مکانهای عمومی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم تعطیلند. ساعت پیش با لیلوما صدید خبرنگار آزاد مقیم بروکسل صحبت کردم و از او پرسیدم که تازه ترین ها را در این مورد با ما در میان بگذارد.
ما 2 ساعت قبل از خانه برآمدم، به نزدیک خانه شفاخانه قرار داره که یعنی بسیار مراجعین وجود دارن اونجا. ما وقتی که به این مسیر میگذرم، مترو نزدیک خانه هست ولی متاسفانه دروازه زیر ما بسته دیدم و پلیس و آرمی به هر دروازه از این مترو به اصطلاح استاد هستن. وقتی من نزدیک شفاخانه رسیدم، بر علاوه از این که پلیس در اون منطقه وجود داشت، افسرای اردو یا اساکر وجود داشتن. وقتی من نزدیک شدم، از من کارت ایدی ما رو پرسان کردن که این بر اولین بار چیز بود که ما به چشمای خود دیدم. و خبر بسیار ناخوشایند دیگه که ما از مطبوعات بلژیک شنیدم ایست که یکی دو شفاخانه بسیار بزرگ که بسیار مراجعین دارن، امروز تمام قراری که مردم با اونجا داشتن ای را لغو کردن و تنها مریضای بسیار عاجل به اصطلاح پذیرفته میشه که این خودش نشان میده که سخت زندگی را به اصطلاح دشوار ساخته و
بله.
مردم از این حالت نگران هستند.
بله، این تدابیر شدید امنیتی بالای زندگی ده‌ها یا شاید صدها افغان مقیم بروکسل و به طور مشخص بالای زندگی عادی شما و روی شما و خانواده شما مشخصا چی تأثیر داشته تا حالا؟
نه تنها ما و فامیل ما و افغانایی که در بروکسل زندگی میکنن، لحظات پیش ما تلفنی با اونا صحبت داشتم، همه نگران هستن از این حالت، نه تنها به این که اونا افغان هستن به دلیل از این که ما مسلمان هستیم و دید بلژیکی ها متفاوتر از گذشته در مقابل مسلمان ها هست.
شما به تغییر نگاه بلژیمی ها به افغانها و در مجموع مسلمان ها اشاره کردین، چی تغییر ایجاد شده؟
وقتی که در بحث یا به اصطلاح در مسیر راه روان باشی، خب بفهمن که تو خارجی هستی و مسلمان، دیدشان یعنی خیلی زننده هست. خب به هر حالت آدم لمس میکنه و احساس میکنه که اینا خوشبین نیستن. و
مثلا چی حرکت نشان میتن خانم صدید؟
اگر در بحث استاد باشی و در پالوی تو چوکی هم بیکار باشه، بلژیکی در پالوی تو نمیشینه. وقتی بفهمه که تو مسلمان هستی، او کوشش نمیکنه که به اصطلاح نزدیک تو استاد شوی.
لیلا ماسدید خبرنگار آزاد مقیم بروکسل بود. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. شبتون خوش، خدا نگهدار.